ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنیرې ما په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو ورکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمېرونه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصرې وړاندې کوو پرځې چړومبې د دې وخت خبرونه وو په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو سازمان یو وار بیا له حکومت غوښتي چې د لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې د اتمانځي جرګې لخوا شمالي وزیرستان ته تلونکي ټولې لارې تړل شوې دي چې له کبله د دوی کاروبار اغیزمن شوی دی. او د چیک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پوهنتون کې په وسطوال برید کې د مرګ جوبلې له کبله نن په ټول هیواد کې ملي ماتم لمانځي. د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو خوشی کول لپاره مبارزه کوونکي سازمان یو وار بیا له حکومت غوښتي چې لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګې ته په اشاره وویل چې د دې ادارې لخوا په جالي مقابلو کې د بلوچستانو د وجلو لړۍ روانه ده.
اپور تک ونگ ہم زیات ہوئی دی خاص کر دا نگران گورنمنٹ دا علل اعلان کرے کہ دا خلق دہشت گردان دے او ہر زائد دے فیک انکاؤنٹر کے رستہ کارونا دیر شروع دے.
دا رستلاغی دا چې پروند بلوچستان تر هغه مخنیوي سانګي په خپل راپور کې تور لګولې چې کله په نومبر میاشت کې دوی بالاچ بلوس اونې ولونو له هغه څخه 15 کیلوګرام 14 دن کی توکي تر لاسه کړه. راپور زیاتوي چې دوی کله د بالاچ په لار خوونه د ملګرو خلاف عملیات کول نو موړې د هغه په جوابي ډزو کې وجل شو. تر دې مخکې تر هغه مخنیوي سانګي پولیسو ویلي وو چې بالاچ بلوس له پولیسو سره په مقابله کې وجل شوی دی. یاد دی چې د نومبر په 23مه تربت کې د بالاج بلوس په ګډون د سلورو کسانو د وجل کېدو د عدالتي پلټنې او د لادرکه بلوسانو د خلاصي لپاره د بلوسانو لاریون د دسمبر په 6مه اسلام آباد ته ورسید چې بیا د اسلام آباد پولیسو یې مخه ونیو او د دغه لاریون ګډونوالې گرفتار کړه. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې د اتمانځي جرګې لخوا شمالي وزیرستان ته تلونکي ټولې لارې نن په څلورمه ورځ هم تړلې پرتې دي چې له کبله دوی او عام خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. د شمالي وزیرستان سوداګرانو کمیټې ستر سکتر قمر زمان نن مشال ډو ته وویل چې د لارو تړل کېدو له وجې یې ځایي او له افغانستان سره د غلام خان د لارې تجارت تړل شوی دی او خلکو ته هم په تګ راتګ کې ستونزې دي. نوموړي له حکومت غوښتي چې د اتمانځي جرګې ستونزې زر تر زره هوارې کړي. اتمانځي جرګې د دسمبر په 6مه اعلان کړی و چې انتظامي ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه د احتجاج په توګه په ټول شمالي وزیرستان کې لارې او سړکونه تړي. دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو په ګډون دا هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنه هم کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور اپریدي مشالې روته ویلي دي چې حکومت جرګې سره کړې ژمنې پوره کړې دي او باید څوک قانون په لاس کې وانخلي، ګنی پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. حکومت په کرمه ضلع کې تر شپږو ورځو وروسته 3G او 4G انټرنیټ بحال کړی دی. د کرمه صدی سیمې یو ځایي مشر ملک عبدالولي خان نن مشالې روته ویلي چې له خلکو تمه لري چې د انټرنیټ مثبت استعمال وکړي. د ده په خبره ځکه چې حکومت له دې کبله انټرنیټ تړلی و چې پر دې د کرکې مواد خپریږي. یاد دی وی چې په کورمه کې په 9 دسمبر د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ په شوي جرګه کې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي کرکې مواد خپرېدل د امنیت لپاره خطر ګرځول شوی و. بلخوا د پاړچنار یو مدني فعال میر افضل خان توري نن مشالې ډو ته ویلي چې د انټرنیټ تړلو سره د شیعه او سنی مسلکونو ترمنځ د تاوتریخوالي مخه نشي نیول کېدی. د ده په خبره حکومت باید هغه خلک ونیسي چې په ټولنیزو رسنیو کرکه خپروي. د خیبر ځایي انتظامی په هغه ضلع کې په غیر قانوني توګه د معدنیاتو په ایستلو بندیز لګولی دی. د خیبر مرستیال کمشنر ثناء الله خان له دفتره پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ضلع کې به څوک له اجازې پرته معدني وسایل نه راوباسي. خو د خیبر د کانونو منرالونو د اتحادیې مشر اصغر خان اپریدي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په قانوني طریقه د سیمې د مدنیاتو د استرو لپاره اسناد حکومت ته ورکړي وو، خو پوز وایي چې د امنیتي ګواښونو له کبله دوی مدنیات نشي استلې. بلخوا په خیبر کې امنیتي ځواکونو ویلي دي چې په تیراو نږدې سیمو کې د امنیتي ګواښونو له کبله د کمرشل بارودو د استعمال اجازت نشي ورکولې. او د چک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پوهنتون کې په وسطوال برید کې د مرګ جوبلې له کبله نن په ټول هیواد کې ملي ماتم لمانځي. په حکومتي ودانیو بیرغونه نیم راز وړاندې او حکومت ولس ته ویلي دي چې په ځایي وخت د غرمې 12 بجې د یو منټ لپاره خاموشي اختیار کړي، او ټاکل شوی چې د اروپایي اتحادیې او ناټو غړو هیوادونو په کلیساګانو کې به زنګونه ووهل شي. دا په داسې حال کې ده چې دسمبر 28 پر مازیګر یو بریدګر د چارلس پوهنتون د فلسفې له پوهنځي سره نږدې په ډزو کې 14 تنه ووژل او 25 نورې جوبل کړه. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو، کو د روانې خبرونې تر پای را سره پاتې شئ، نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو اتحادی یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې غیب کړل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي.
سی ٹی ڈی والا درې کسان سره یو ځای دوی شهید زهري کې هم ایکسټرا کلینګ ډېر شوي دي.
په شمالي وزیرستان کې اوتمنځي جرګې د احتجاج په توګه سړکونو تړلو ته دوام ورکړی دی. بلخوا سوداګر وایي چې د سړکونو تړلو سره دوی د مالی تاوان سره مخ شوي دي.
غلام خان بارډر ها باندې او د تاجرونو وګړي په سبب باندې په کورونا نقصان کیږي روان دی.
او په پیښور کې صوبیا خان نومې یو نرخزې په انتخاباتو کې د برخې خستو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. سیمونلن هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو، تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روز مګړم به موضوع تا په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستان خپلوانو اتحادی یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې غیب کړل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. دوی ویرا احساسوي چې د ریاستي ادارو په حراست کې نیول شوي بلوچستان کې دي شي او وجل شي. بلخوا په بلوچستان کې ترګرې ادارې په خپلو تازه پلټنو کې ادا کړې ده چې بالاچ بلوچ په نومبر میاشت کې نیول شوی او په پسنی سیمه کې په ونخته کې د خپلو ملګرو د لاسه وجل شوی دی. پاره پیخ کې درې نور کسان هم وجل شوي وو. د دې پیخ په خبرګون کې بلوچستان له تربت اسلام آباد په لور لاریون کړي وو. تفصیل ایوب ترین راکي.
تل درکه بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیه یا وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز ویلې دي چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې یو ځل بیا د لادرک کسانو په وژنه کې زیاتوالی راغلی دی چې لامل د لادرکه بلوچستانو خپل خپلوان د ویر سره مخ کړي دي. په کوټه کې د مشالېډو سره په خبرو کې د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ و کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی ته ګوته نیولې او ویل چې د حکومتي ادارو د رویې له وجې دوی اوس یو ځل بیا په ملک کې و احتجاج کولو ته اړ شوي دي.
بالاج مولا بشت دوی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے لاکپ سے وہ اس تلے سی ٹی ڈی والا ادرے کسان سر یو زائے دوی شہید دغا سے علاوہ زہری کے ہم ایکسٹرا کلنگ دیر شوی دی. بلوچستان کا خید دونی زائے نستر کے دوی دا کار ندی شوی دی. اور پورتا کونگ ہم زیاد شوی دی. خاص کر دا نگران گورنمنٹ دا علل اعلانو کرے کہ دا خلق دہشتگردان دے دوی جوڈیشل لا کپسو باسا او هر زائد فیک انکاؤنٹر کے نزدہ کارونا دیر شروع دے.
دا دا اوروس دا کلچ دا سی ٹی ڈی بلوچستان للوری پخبر سوی و اعلامی کی اول سو چی دا نومبر پا شلم نیت پا تربت کی دا مولا بخش سوی بلاچ بلوچ نیولی او دا غسخه دا پلٹین پر محال 15 کلو چاو دیدون کی مواد مندلی و او دا نور پلٹون اوروس دا سرگان دا سوا چی بلاچ بلوچ دا ترگری پا ولس سپیشکی تورن و د سیټیډي په خبره چې کله د بالاج پر لار شودنه په ترګری کې د تورونو درې نورو ملګرو پر پټځای باندې دوی چاپا ووهله، نو هغه وخت بالاج د خپلو ملګرو د ډزو له امله مړ شو او په نشته کې درې نور کسان هم د سیټیډي د جوابي ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن لخوا د ماورای عدالت وژنو باندې یو ځل بیا خواشنی ښکاره شوې ده. په کوټه کې د بشري حقوقو د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډوکیټ و مشال ډیډو ته وویل په کار دی چې د ادارو تر ولکې لاندې د وژنو پلټنو په خاطر یو عدالتي کمیشن جوړ شي.
اکثر چې موږ ګورو دا ټارګټ آپریشن چې دوی کوي هغه کې کسان مړه کیږي، نو زنده د نن پورې دوی یو نه دی گرفتار کړ، خدا هم یو سوالیه نشان ده چې ته یو آپریشن کوي هغه کې یو څو کسان مړ شي، یو څو کسان خو نو زنده باید ریکور شي. عدالتان شته، قانون شته، د هغو خلاف باید کې قانوني ټرایل شي. سرکار باید کې یو کمیشن جوړ کړي نو دا شیان کلیر شي.
بل پلو ته د بلوچستان های کورټ پر امر صوبایي حکومت د تربت په پیښه کې تورن د سیټی ډي څلور چارواکي د خپلو دندو څخه لرې کړي دي او یو حکومتي ټربونل یا کمیشن یې د یادې پیښې په اړه د پلټنې لپاره ټاکلی دی. دا ځکه چې دلته ډېری کارپوهان وایي چې په نړۍ کې یو هم داسې قانون نشته چې د ادارو تر ولکې لاندې دي د نیول شوو کسانو قتلونه وشي. په دې اړه د کوټې نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار وایي چې په جرمونو کې تورونو کسانو ته سزا ورکول یوازې د عدالتو کار دی.
اوس آیا داوا که صحیح مستا یو مثال دی که بالاج سره 15 کیلو مواد برآمد شوی دی، نو دا خو نو په عدالت کې به ته پیښې په عدالت کې به دا ګرد ثبوتونه به ورکړي چې دا سړی چې دی مطلوب وو د ده د قبضې سره ما 15 کیلو دا دغه کړله او د ډېر په وارداتو کې دی شمار دی یا په د چا مړې د سره شوی دی دا خو دغه کړی دی مطلوب دهشتګر دی، نو عدالت به دا ګوري او دغه ته سزا به ورکوي. پانسی سزا مستا، عمر قید مستا، لس کال شل کال دغه مستا.
بل پلو ته د نومبر په 23مه نیټه په تربت کې د وزل سوی بالاج بلوچ د پیشي او د اسلام آباد پولیسو له لوري د لانګ مارچ پر برخوالو د تشدد په ضد د دسمبر په 23مه نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه، مظاهرې او کاربندیزونه سوي دي. په خوزدار کې مظاهره چانو تر 4 ساعته پورې د کوټ کراچۍ لوی سړک د موټرانو په مخ تړلی وو. په دې احتجاج کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل هم ګډون کړی وو. دوی د تربت څخه تر اسلام آباد پورې تللي لانګ مارچ پر غړو د پولیسو لخوا د تشدد غندنه وکړه. د دې ترڅنګ د ښځو او ماشومانو سره سره د نیول سوو ټولو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اوریدونکو سرزو شمالي وزیرستان ته چرته چوت مانځي جرګې د احتجاج په توګه سړکونو تړلو ته دوام ورکړی دی. د تګ را تګ تړل کېدو له وجې ځایي خلک او سوداګر له ستونزو سره مخ شوي دي. د سیمې اوسیدونکو مشال لیډو ته ویلي دي چې انتظامیه دې د دوی د مسلې حل راوباسي. اوتمانځي جرګه له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره کړې ژمنې پوره کړي. دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ترڅنګ د غلام خان لار د پرانستلو غوښتنه هم کوي. بلخو انتظامی چارواکي وایي چې د جرګې د مشرانو سره څو واره مذاکرات کړي دي او اوس هم ورسره په تماس کې دي او د دوی سره چې کومې ژمنې کړي دي هغه پوره کړي دي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د دسمبر په 6مه جرګې د احتجاج په توګه سړکونه وتړل چې د دوی په وینا حکومت انتظامی ورسره کومې ژمنې کړې هغه نه دي پوره شوې. د جرګې مشران وایي چې حکومت انتظامیه ته د سیمې امنیت په شمول ګڼې مطالبې وړاندې کړې چې ورته ډاډ ورکړل شوی وو، خو هغه ژمنې پوره شوی نه دي. د شمالي وزیرستان سوداګرانو کمیټۍ جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې د احتجاج او سړکونو بندیز په وجه ځایي او افغانستان سره غلام خان لارې تجارت بند پروت دی. مال وړونکي ګاډي په سړکونو ولاړ دي. د توانونو سره مخ شوی حکومت د ستونزې حل ولټوي.
تیر څلور ورځې د شمالي وزیرستان داخلي او خارجي لارې ټول اوتمنځای کوم بند کړی دي چې په وجه باندې غلام خان بارډر ها باندای بین الاقوامي لار دو او د تاجرونه ورځې په سبب باندې په کورونا نقصان کیږي روانای ګاډي د فریش فروټ او د سبزی دا ویلور دي کاروبار بالکل ویلور دی پزدارینا مزدورون بے روزگار دی او داسې تاجرون بے روزگار دی.
د یادې جرګې یو مشر ویان مولانا بیت الله د غلطه جمع شو خلکو ته د دسمبر په 14 اعلان کې ویلی ول چې حکومت چې کم ډاډ ورکړې پاغه پورا نه دی. د دسمبر 6 نیټه نه بیا سړکونه او د غلطه د تیل او ګیس کمپنۍ کار د احتجاج په توګه تړي چې د 6 دسمبر نه سړکونه وتړل. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو خان محمد نوروی چې د سړکونو بندیز لوجې خلک د مشکل سره مخ دي، ناروغان روغتونونو ته نشي رسولې او په کچا او ګډولارو یې تګ را تګ ستونزمن شوي.
میر کاروبار متاثر شوی دی، د میر عام عوام ته تکلیف رسی، میر بلګډی نشه سفر کې چې دغه سره میر عام عوام ته ډیر تکلیف دی، مریضونو په ټیم هسپتال ته نشي رسوي. میر د اوتمنځای مشورونه نه د حکومت نه د مطالبه کې چې د مذاکرات لیارې دغه مسلې حل وروبسي.
د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحادیه مشران وای چې جرګې مشرانو ته خواست کړي خو ورسره متفق شوی نه دی. اوتمنځای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه حکومت سره مذاکراتو په اعلان کړی وو چې د پرله پسې څو میاشتو نه روانې جرګې مشرانو انتظامیې سره مذاکرات کامیاب شول. سیمه کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې. سو مطمئن دي او انتظامیې سره مذاکراتو کې د غټولې غوښتنې په کاغذ لیکلې چې د جرګې او انتظامیې چارواکو په دستخط کړي، خو سونه یې پسې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامی غوښتنې نه دی ورپوره کړي. خو یادې جرګې تر اوسه هم دا نه ده په ډاګه کړي چې حکومت سره په کومو نقطو دوی متفق شوي او مطمئن شوي ول. نه یې هغه لیکلی ډرافټ یا معاهده جرګې او انتظامی په ډاګه کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره څو ځله مذاکرات شوي، اوس هم روزانه وفد ورلېږي. کم ډاډ چې ورکړل شوی و حکومت په هغې پوره دی او خپلې ژمنې یې عملي کړې هم دي. باید څو قانون په لاس کې نه واخلي، کنی په زید به یې قانوني کاروایی کولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډولوي، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
اوردونکو سترګو کور میں تا چرته شي دی وی ونه ورستو نن موبایل انټرنیټ بحال شوه دی په کور مکی یو ونه وړاندې پر ټولنیز رسنیو د کرکی ډک مواد تر خپرېدو ورستو انټرنیټ ازند موتل کړل شوی وو. د دې ورستو په سیمه کې حالات ترنګلی شوی وو ځکه دا انتظامی دغه پریکړه کړې وه. د دې مخکې هم په یاد سیمه کې په اکتوبر میاشت کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د شخړې له وجې په انټرنیټ بندیزونه لګول شوی وو. تفصیل طارق ورغزی راکی.
په کورما ضلع کې حکومت تر شپږ ورځو پس د 3G او 4G انټرنیټ سہولت یو ځل بیا بحال کړی دی. د صدې ځای مشر ملک عبدالعلی خان مشال ډیو ته د خالی پورز ویلي حکومت د سیمه انټرنیټ پر دغه بند کړی وو چې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې پر خپرېدلو. هغلته حالات حساس وګرځېدل خو اوس چې بیا بحال شو نو له خلکو تمه لري چې دا به د مثبتو کارونو لپاره استعمال کړي.
سو ځلې حکومت مو ته 3G 4G کولو کی بیا هغه څو وخت بعد بیا باندې شي، بیا کولو شي، بیا باندې شي. هغه غټه وجه دا ده چې دا استعمال صحیح نه کیږي. څه کله هم کولو شي په هغه باندې 10 مواد شیر شي، 10 نفرت انګیز خبرې شیر شي او 10 شون شیر شي چې په هغه باندې خلکو ته درد ورسیږي او حکومت امن د خاطر د بیا اغه 3G 4G بند کی نمو یو طالب یم مشرونو ریکوست وکړو چې مو ته 3G 4G به حل کا د حکومت مشرونو پر ریکوست باندې 3G 4G بیا به حل کړه خو زه کوم ته دا اپیل کوم او دا درخواست کوم چې مزید مخته تاسو مهرباني وکړو چې 3G 4G استعمال صحیح کوی
په کورما کې پر 14 دسمبر تر هغه پر موبایل انټرنیټ بندې سو لګی درو چې پر ټولنیزو رسنیو ځینې هغه ویډیوګان خپرې شوې چې فرقایزه جګړې ته لمن وهلا په سیمه کې په 9 دسمبر شیاسونی مشرانو ترمن جرګه شوی و چې پګه پر سوشل میډیا لاکر کې ډک مواد خپرېدل د سیمه امنیت لپاره یو لوی خطر بلل شوی و د پړچینار یو مدني فعال میر افضل خان توري مشال لډیو توای ک حکومت پر هغه خلکو لاسوا چوي سوک چې پر سوشل میډیا کرک خوروي نو د سیمه امنیت قائم پاتې کې دی شي ګنې پر انټرنیټ لا بندې سرای
نیٹ بند سی نو ڈیر غٹ پکوڑوں نقصان خال کو ترسی گی او بلکہ خال کو زندگی ٹو لائف سفر کی گی نو بہتر ادا دے حکومت سخت کروئی ہو کہ وہ کسانوں پہ خلاف وہ مزید تو غلط ویڈیو کئی پکار دے فوری طور پر باندھے ہوئی پہ خلاف کروائی کی گی وہ نیٹ بند اول بالکل پکار نہ دی سا انٹرنیٹ ایوی گھنٹے پارا ہم باندھ سی
پکورما کے حقا زیونہ چرتا کے پیٹیسیل سروس تا حغل تا خلق لا ڈی ایس ایل انٹرنیٹا استفادہ خلی خود ضلع ڈیر سیمی داسی دی چورتا دی یاد سروس لائن نہ دی ورغلے او خلق یا واز موبائل انٹرنیٹ استعمال وی پ پڑا چنار کے دا پوسٹ گریجویٹ کالج یوز دا کون کے علی آغا مشال لڈیو تا پر دوشتم دسمبر بیلی کچو ہم انٹرنیٹ بحال شو خوش پگورز بندیس ډیر خلک متاثر کړي
4G نه باندې کې دلته بکور د ایکټیو 24 غنټه ایکټیو دی او جنې موږ کوم آنلاین کلاسز نه دي کوم ډیپلومې کېږي موږ کوم سټوډنټس دی هغه ته ډیر مشکلات وي ایون دی هدا پوری وی چې موږ کله کله د ایو ای وای فای ایو میسج د پوره مو د کیلومتر پوري مزل کوي لې وای فای ایو نیم چې کیلومټډ وی 4G مو د بکور دی ار جی کې اویلیبل وي
بلخوا په دغړه د ځلې پولیسو مشر محمد عمران سره د رابطې هڅه تر ناکامه کېدل پس په پړچینار کې د پولیسو یو بل چارواکي د نوم خودل په شرط مشال لډیو تویری په سیمه کې پر انټرنیټ بندې زکه لګوي چکرک مزید خورا نشي چارواکي زیاتوي په سیمه کې مذهبي منافرت په خورولو کې زیاتره هغه اکاونټونه ملوثي چې ریکارډ نشتا او بنمونو دي او بل دا چې هغه لا بهر ملکونو چلول کېږي د پولیسو چارواکي دا هم وايي په سیمه کې په ټولنیزو رسنیو سخت دریزي خورولو په تړاو نه یوازې پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې وو بلکې پر ځینو کسانو مقدمے ہم درج کڑی تارک ارک سے مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو پہ خبری گڑے کے ل روان و چارو چخا دا خبر دو ترسنگ شننی او تبصرے ہم اور دائشے د خیبر انتظامی چارواکو پرون په خبر پانه کې حکم ورکړی دی چې هلته د بغیر قانوني توګه د مدنیاتو د رویستو نه ډډه وشي. انتظامی ویلی دی چې د ماینونو مالکان او لیزونه اخستون کې بعد د مدنیاتو د محکمې او یو شمیر نورو سرکاري ادارو شرطونه پوره کړي نو بیا به د دغه سیمینا مدنیات رایستی شي. بلخوا د خیبر ضلع د ماینونو منرز د اتحادیې مشران وایي چې دوی له پخوا راهیسې د یو شمیر حکومتي ادارو قوانینو مطابق د کاروبار لپاره اسناد برابر کړي دي خو امنیتي ځواکونه ورته د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکي. په دغه اړه باندې فرحات شینواری نور تفصیل راکړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر کیپټن ریټایرډ ثنا الله خان له دفتره د دسمبر په 22 نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې ضلع کې بچا ته په غیر قانوني توګه د مدني وسایلو راوستو اجازه ور نه کړی او یوازې قانوني عمل تیرې دونه پس په یو تن کول شي چې هلته کویلا ماربل او داس نور مدنیات رو باسي. بل په لو بیا د خیبر ماینونو او منرلز اسوسییشن او دیدارانو ویلی چې دوه کال وړاندې په قانوني طریقه باندې په تیرا کې د مدنیاتو راوستلو لپاره خپل اسناد حکومت ته جمع کړي خو د امنیتي ګواخ په بانه ورته پوس د کار اجازه نه ورکوي نو ځنې خلک بیا له مجبورۍ بغیر سرکاري اجازتنامو د کار تاړ شي. د خیبر ضلع ماینونو او منرلز اسوسییشن یو مشر اصغر خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی ته امنیتي ځواکونه د مارشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي او د تصدیق او لایسنسونو منظوره لپاره ورته یو شمیر اضافي شرطونه ایښي.
خو زمونږ د خبره نشي اوریدلی او نه اوري، ورس نه پوهېږم چې دا زیاتې زمونږ د خبر سره ولې دی. دا شی په ورزګو کې دی، په وزیرستان کې دی، په مومندو کې دی، په ټولو کې شته، خو مونږ ته نه راکوي. یو قسم د ظلم او د زیاتې سوپی ده چې په کې اته ادارې یخ کړي دي ملک والا. یو یا دوه ادارې به وایي چې هغه به د خلکو ویریفیکیشن کړی وای، هغه به چې کوم د خلک کلیئر کړی وای او دا لایسنس به مونږ ته راکړی وای. ډي سي بل چې ورشو انتظامیالانو، هغه وایي چې مونږ ته ویریفیکیشن نه ده شوی.
ته خبر زلی یو سوداګر هاشم خان پرې دی وایي چې په تیرا کې ډېر په پراخه کچه باندې معیاري کفایله موجوده ده او که راویستو اجازه ورکړل شي نو د دغې سیمې په زرګونه خلک به ورسره په روزګار شي.
او په تیرا کې یو ځای خو نه دی، شپاړس اوولس ځایونو کې داسې کویله ده، ښه سټینډرډ والا کویله ده. نو پاکستان له خو یې اسیم فایده ده، خو زمونږ خلکو له چې کومه فایده ده؟ بیروزګاري ورسره ست حده پورې کمیدی شي. دې کې لکه ټرانسپورټ والا په دیپ کې لیبر مزدور پکې دی، د علاقې والا چې کوم اونر دی د لیز والا هغه دی پکې، چې د چا جایداد دی هغه دی پکې. نو پساونو بلکې زرونو له خبره راسي چې زرونه خلک به پکې پر روزګار وي. او هیڅ قسم لکه دې سره خدا چې کومه یا دهشتګردي وي یا بدامنی وي یا نشه وي، په دې کې به کمی ورسره راشي. دا بیا څوک نه کوي، ځکه چې روزګار د خلکو جوړ وي، نو هغه بیا نه دهشتګردي کوي او نه نشه کوي.
د خیبر د ماینونو او منرلز اسوسییشن لوینا سره سم یوازې په تیرا کې یو سلو دوه اتیا لیزونه اخیستي او اجازتنامې تیار دي، خو د کار اجازه پرې څوک نه ورکوي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تیرا او دې سره اړوند سیمو کې د امنیت د ګواښ له وجې دستي چاته د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نشي ورکولای. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې د ښځو د حقونو په اړه د پوهاوي لپاره یو دستور شوې ده. په دې دستور کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکو برخه واخیسته او د کار په ځایونو کې ښځو ته د ورپېښو ستونزو په اړه خبرې وکړې. تفصیلي د عظمت علي شاه په راپور کې.
په غونډه کې شریک نگینا خان مشال ریډیو ته وویل چې هغوی ته ډومبه په زده کړو او بیا د کار په ځایونو کې د برابرۍ حقونه نشي ورکولی.
کوم ځای کې مونږ کار کوو هلته کې کوم واشروم بالکل نشته. اکثر چې ښځې روزي نو سړیم ولاړی او ښځم ولاړی، دا مشکل دی. خبر ده چې ماشوم ورسره وي د هغې د پاره ځای بیل، چې مطلب هغې څه فیلډ کې یا ورسره کینی یا مطلب څه خوراک ولا اس هم داسې ورکړي. کوم ځای کې کار کوي کومه ښځه ول مونږه سړی ورسره داس داسې لهجې استعمالی او د غبر تکي چې لکه اغې نه چاته ویلی شي او د مجبورینه زکه چاته نشي ویلی چې بیا وای چې لکم مطلب مونږ به د کار نه اوباسي.
پاکستان کې د کار کونکو خزو د حقوقو په اړه قانون په کال 2010 کې راوړل شویو، چې تر مخه د زنانه پسپکاوی یا هراسمنت باندې د دریو نه تر 15 کال پورې کېد او جرمانه هم خودي شوی ده. د غونډې انتظام کوونکی خورشید بانو مشال ریډیو ته ویل چې په غونډه کې شریکو خزو ته په ملک کې د زنانو د حقوقو او د قانونو په اړه پوهاوی ورکړ. نو موړې زیاته کړه چې پاکستان کې د خزو د حقوقو قانون نشته، خو باید چې ټول ادارې هغه عملی کړي.
کلم تاسو نوکری سٹارٹ کوي نو د اگریمنٹ په ساين ضرور بکوي. اغه کیو ګوري چې تاسو ست تنخوا دی او تاسو لس سه فسیلټی ملاويږي، نو دا خبره ضروری و چې د کار کول او قزله دا معلومات نه وي چې اغه چرته کار کوي نو د دې انوایرمنٹ کوم څنګه دی، او دلته کار کوي نو د هراسمنٹ کیږي نو دا به چرته زی، نو دا سیزونه په کول او اغه لا ډیر ضروری و. لیډی هټ ورکر خپل مسائل هم ویلي دي چې مونږ د پولیو لزونه ډیر تنخواګانې هم ډیر کم دي، مراد ډیر کم دي، ځکه چې زمونږ د ځانو خطره وي او د زمونږ فیملی خطره وي، نو هغه خپل مسائل مونږ سره ډسکس کړی دي.
غونډه کې شریک رضیا خان کسان چې د روغتیا کارکونکو هم دا مشال ریډیو ته ویل چې باید داسې غونډې په هر کلي او تحصیل کې کیږي چې په کور کې ناستې زنانو ته هم د خپل حقونو په اړه پوهاوی ورکړل شي.
کوم عمر کې د چا ودونه شوی دی هغه باندې ستیر شوی دی او سپی تیریږي بلدارې چې دی کې داسې خزم وی چې هغه سورا مطلب د جنگ جګړو کې په دغه کې چې بنده ابوزی لور خور هغه ته سورا وي نو هغه په اړه کې موږ ته معلومات وشول بلدارې چې موږ له پکار دی چې څنګه د سړو خپل دغه شتره حق هغه دغه کې موږ وایو چې د موږ خزو تریم زموږ حق میلو شي.
د خزو د حقون لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن وای چې پاکستان کې کارکونکو درې نوی فیصد خزی د کار په ځایونو کې د سن اسستونزو سره مخ وي خو صرف 10% زنانا د پیښو په اړه رپورت درج کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم، توسه د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریڈیو وروی.
اوریدونکو د روان خبرونه نیمه تر رسیدلې ونو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه. په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستان خوشی کول لپاره مبارزه کوونکي سازمان یو وار بیا له حکومت غوښتي چې لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړي. دا وروسته لاغې ده چې پرون د بلوچستان ترهګرۍ مخنیوي څانګې په خپل یو راپور کې وویل چې د نومبر په میاشت کې بالاش بلوچ د خپلو ملګرو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د دې پر ضد د نومبر په 23مه د دې پر ضد د دسمبر په 6مه د بلوچستان لاریون اسلام آباد ته ورسېد چې بیا د اسلام آباد پولیسو یې مخه ونیو او د کسانو گرفتار کړ. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې د اتمانځي جرګې لخوا شمالي وزیرستان ته تلونکي ټولې لارې نن په څلورمه ورځ هم تړلې پرتې دي چې له کبله دوی او عام خلک له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. اتمانځي جرګې د دسمبر په 6مه اعلان کړی و چې انتظامی ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې نو ځکه د احتجاج په توګه شمالي وزیرستان ته لون کی ټول سړکونه تړي. حکومت په قربز ضلع کې تر شپږ ورځو وروسته 3G او 4G انټرنیټ بحال کړی دی. یاد دی چې په کورمه کې په 9 دسمبر د شیا او سنی مشرانو ترمنځ په شوي جرګه کې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي کرکې مواد خپرېدل د امنیت لپاره خطرناک ګرځول شوی وو. د خیبر ضلع انتظامی په ضلع کې په غیر قانوني توګه د معدنیاتو په ایستلو بندیز لګولی دی. بلخوا د قانون او منرالونو د اتحادیې مشران وایي چې په قانوني طریقه د سیمې د معدنیت د ایستلو لپاره حکومت نه اسناد اغستی دي خو فوز ورلا د کار اجازه نه ورکوي. او د چک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پوهنتون کې په وسلوال برید کې د مرګ جوبلې له کبله نن په ټول هیواد کې ملي ماتم لمانځي. اوردونکو د خبرونه په دغه برخه کې یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ترازو د خړو نړیوال پروګرام وایي چې سږ کال په افغانستان کې 13 میلیونه بې وزلو سره مرستې کړې دي. په افغانستان کې د ډبلیو پی د اړیکو مشر پلیپ کروپپ مشال ریډو ته ویلي دي چې د دې پراخو مرستو سربیره په دې ساړه ژمي کې لوګا د میلیونو نورو افغانانو ژوند ته ګواښ وړاندې کوي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې د هند مرستو د دوی لاسنیوی کړی دی. تفصیلي په دغه راپور کې
د ژمي له پیلې دوه په افغانستان کې د لوږې له جدي بحران سره سم د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی دی چې 1 میلیون افغانان اړینو بشري مرستو ته په ځانګړي ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې 2023 کال په ختمېدو دی په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسول فلیپ کروپوف ازادي راډیو ته وویل چې دوی روان کال په میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولي خو خواران لا هم ډېر دي.
د اوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهېږي چې بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي او سخت ژمی هم په ټول افغانستان کې پیل شوی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د هند د مرستو مننه کړې. هند د 2023 کال له پیله د 6 کال تر سپتمبر میاشت پورې په افغانستان کې ډبلیو ایف پی ته 50,000 ټنه غنم ورکړل. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسول فلیپ کروپوف په دې بحراني وضعیت کې دا مرستې ډېرې مهمې وبللې.
This has allowed WFP to support more than 1 million.
The Hemrasta la WFP sara da kumakokar chasakal 1 million kasano ta aw parosakal salur ashar 1 million kasano ta khuraki mawad warkri. The Hem de ganamo 15 baste pa Afghanistan ke po 15 jrando ke udashwi. Aw da wod pa ha kurano wishal shul che dire bewazla we
in need of assistance.
هند بشری حقوقو د شورا په غونډه کې چې د سپتمبر په 18مه په جنیوا کې و په یو خبر پانه کې وویل چې افغانستان ته د 5000 ټنه غنمو د لیش چاري بشپړې شوې. هند په ورته وخت کې افغانستان ته د 200 ټنه روغتیايي مواد او واکسین د مرستې خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د دفتر یا اوچا مسول رمیش راچا سنگم د دسمبر په 18مه ویلی وو چې د جنوري له میاشتې راوروسته تر اوسه په افغانستان کې د هغو بې وزلو شمیر 1 میلیون ټنه نور زیات شوی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې سره د دې خوارانو شمیر اوس 9 میلیونو ته رسیږي. په افغانستان کې بې وزلي په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي زیاته شوې ده. پخوا به تر ډېره له افغانانو سره بهرنیانو مرستې کولې، خو اوس دا مرستې کمې شوې دي، یوازې تر بشري حدودو پورې محدودې دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه شخصي ده او پر هغه خارجه دفتر سنه شي ویلي. دا خبره د بارنو چار د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 20مه په اسلام آباد کې 19 خبری کانفرنس ته کړې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې بهرنیو هیوادونو ته د شخصي سفرونو په اړه دوی سنه شي ویلي. په دغه اړه باندې تفصیل زمونږ د همکار غلام غوس پر راپور کې و.
که څه هم د دسمبر په 28مه نیټه د پاکستان د خارجه دفتر ویاندی مولانا فضل الرحمن ته د افغانستان د طالبانو لخوا ورکړل شوی بلنه یو شخصي معامله بدلی ده. خو د دسمبر په 13مه نیټه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي په اړه مولانا فضل الرحمن ته د افغانستان د دورې کولو په اړه ورکړې شوې بلنه د موجوده افغان دولت یو رسمي بلنه منلې وه. افغانستان کې د طالبانو د دولت ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په خبر کړي یو غږیز پیغام کې ویلی وو چې د دوی حکومت په رسمي توګه د جمعیت علماء اسلام مشر ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړې ده. ذبیح الله مجاهد په هغه لن غږیز پیغام کې ویلی وو چې دوی یعنی طالبان کله هم په پاکستان کې ناآرامي یا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تاو تریخواله نه غواړي او مولانا فضل الرحمن په دې اړه خپل ښه کردار لوبولی شي. په پیښور کې خبریال او شینن کې شمیم شاهد وویل چې پخوا هم د اشرف غنی او حامد کرزی د حکومتونو په دور کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو ستونزو به اکثر د ملت پالو سیاسي ګوندونو مشرانو ته د افغانستان د سفر بلنې ورکړې کېدلې او دورې به کېدلې. شمیم شاهد وایي ستونزه دا ده چې د پاکستان مقتدر قوتونه په دې معاملاتو کې د سیاسي مشرانو وړاندیزونو او د حل لارو باندې باور نه کوي.
مسله په پاکستان کې دا ده چې د پاکستان فوجي چارواکي هغه چرته په سیاسي مشرانو باندې اعتماد نه کوي، په هغه باندې باور نه کوي، نو ځکه دا مسله خراب ده. خو د مولانا په لرمانو کیسه سره مختلف ده. اول خو هغه باندې چې کوم دینو هغه د طالبانو سره رانږدې کو دعوت یې په واغستو اوس هغه ډس اون کوي. نو زمان دازه داره چه دلده که دا پاکستان چارواکی چه کم دی اصلی چارواکی چاگه تا مونگ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ وایو یا ور تا مونگ مقتدر حلکی وایو دا خلق نگواری چه افغانستان سر دی روغ جوڑو شی سلام مشوره دیو شی او چه کمی کشالی دی پا دی وانه دی خبریتریو شی.
د خبریال او شینون کی شمس مومن نمی هم د مولانا فضل الرحمن د کابل د ممکنه دوره او په دې اړه د پاکستان د خارجه دفتر د خبرګون په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
مولانا فضل الرحمن د یو سیاسي ګوند مشر دی، یو مذهبي حیثیت لري، خاص کر د طالبانو لپاره هم. نو زما په خپل په دغه موجوده وخت کې د دنه زیات موزون کا زکه سوګن شي کېده چې په کار دار چې قوم پرستی ور سره هم چې کم د نامي ګرامي شخصیت دي ک دوه درې کسان ور سره شي نو دا سو بد خبر نه ده. خو زمونږه فارن فیصله یا زمونږه حکومت له ریاستي ادارو له په کار داده چې د مولانا صاحب دغه حیثیت نه دغه د فائدہ واخلي او که د پاکستان او د افغانستان د حکومت ترمنځ مذاکراتو کې هغه سکردار ادا کول شي نو په کار ده چې ادا کی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي تر ټولو لویه وجه د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي چې د پاکستان د چارواکو په وینا له افغانستان د خاوري په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. خو په افغانستان کې واکمن طالبان د پاکستان د تورونه په بیا بیا رد کړي دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي افغان طالبان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان مسله د مذاکراتو د لارې حل شي، خو اوس مهال پاکستان د مذاکراتو نه کولو پالیسی خپله کړې ده.
افغان طالبان غواړي چې مولانا فضل الرحمن صاحب دی وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي بنیادی وجه هم ټي ټي پی ده، په دې کې خپل کردار ادا کړي. خو فی الحال پاکستانی ریاست په دې توګه باندې په دې ته تیار نه دی او دغه غټه وجه دا ده چې کله هم د خبرو اترو عمل شروع شوی دی نو وسلوالې ډلې د کمزوري کېدو په ځای باندې مضبوطی شوې دي او دې وخت کې پاکستان چې کوم دی هغه فی الحال دې ته تیار نه دی.
دا چې مولانا فضل الرحمن به کله د افغانستان سفر کوي نو په دغه اړه د پاکستان ډان ورځپاڼې د دسمبر په 19مه نیټه په خپل راپور کې د جمعیت علمای اسلام د ویان محمد اسلم غوري له خولې لیکلی دی چې پر روانو لسو ورځو کې امکان دی چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو په رسمي بلنه د افغانستان سفر وکړي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیې ویلي دي چې هلته د پولې دواړو غاړو ته سرحدي ځواکونو ورسره سختي شروع کړې ده او د پاسپورټونو جوړولو باوجود د سامانونو لیږ در لیږ ته نه پرېږدي. دوی زیاته کړې ده چې افغان لوري ته ترې واکمنو طالبانو پاسپورټونه ایسار کړي دي او پاکستانی لوري ته بیا د اف سي ځواک او کسټمز چارواکو د کاروبار بندیز ورباندې لګولې دي. بلخو انتظامی چارواکي وایي چې د مزدورانو ستونزې هواروي خو چاته د غیر قانوني کاروبار اجازه نشي ورکولې. فرحات شنواری تفصیل راکړي.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې ځای مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاتای روان دی او اوس یې پاسپورټونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي.
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې کچا سره د پاکستان پاسپورټ ته کوم کارګرانو سره خښتې د سره اوس په قبضه کې دي، د سره براته دي. مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورټ وخښته د لاس او پخې بالکل وہ تڑلے او دا بندی کڑا تو کر خ دوار وڑ ہوتا دیر استونز یا مشکلات تھی سے قدیمہ نے بندیز دو گولا
د افغان ٹرانزٹ ٹریڈ یو سوداگر کلی مولا وای چ دا محل پ تورخم کی د تک را تک سخت ہے ول وجی پ زرگونا زائی مزدوران بے روزگار شوی.
پاکستان طرف تا ایف سی اگے طرف تا افغانستان طرف تا طالبان نو دا دوار ایم چھیڑی نو ڈیر یو لژون سخت کڑائے وے او دا چیدی کنا دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي، روزي روټیا هندي لاس ګنډ نه رواني شي، دوی لاس ګنډ ویسي روپۍ وګټي او ماخام لکور او بچو لپاره وړه او دا په پیدا کا. نو د دواړو هیوادونو اعلی چارواکو ته زمونږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړئ چې د خلکو باندې رحم وکړئ.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشا شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو اسارولو په موضوعمو د تورخم هغه غاړې ته طالبان حکومت کمیسار مولوی عصمت الله سره رابطه وکړه خو دوی په دې مسله باندې ثواب را نه کړ. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن د دسمبر په 28مه نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلې او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغه غاړي واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي. خود پاکستان د کسٹم قوانینو لاندې منشو شیانو د سمګلنګ اجازه چاته نشي ورکولای. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولیس سمبالولو پالیسی عملي کړي او د لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې بغیر له سفاري اسنادو پرې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفر وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په پاکستان کې د قیدیانو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان ویلي دي چې دا وخت د بهر هیوادونو په زندانونو کې 14,000 نه زیات پاکستانیان بند دي. ادارې په راپور کې ویلي دي چې تر 50% زیات پاکستانیان د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو په جیلونو کې بند دي او زیاتره د منشیاتو د قاچاق په تور نیول شوي دي. ادارې ویلي چې د وکیل د پاکستان د سفارت لخوا د مرستې او ترجمان د نه ملاوېدو له کبله د زیاترو کسانو مقدمې د ځنډ ښکار دي. تفصیل لازمت علی شاه په راپور کې.
پاکستان کې د قیدیانو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان د روان کال د دسمبر په خپل راپور کې ویلي چې بهر ملکونو کې قید پاکستانیانو کې 85% کسان صرف د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو په جیلونو کې بندیان دي چې زیاتره پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. د مرګ په تور د لندن په جیل کې بندي د محمد شفیع د ترزوی فاروق خان چې د مردان اوسیدونکو دي. مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان او انګلستان ترمنځ د بندیانو پاړه یو معاهده شوه ده. باید د پاکستان حکومت د دوی سره د محمد شفیع پراتلو کې مرسته وکړي.
جیل کې د مختلف ټریل چلیږي. موږ ول پاکستان د پراجي کم د پاکستان او د یو کی ګورنمنت د معاهده شوه ده د پریزنر شیر کولو ترانسفر کولو پای کې موږ اپلای کړی ده. الته کورټ کې کیس سٹارټ دی او مور اپلری بیخي بوډاګان دی او اخیریس دغه کې دی پوزیشن کې دی. اوس دغه باندې عمر قید دی او 2033 کې به زما په خیال باندې دغه دغه پوره کیږي.
د جسټس پروجیکټ پاکستان په وینا د بهر هیوادونو په جیلونو کې قید د پاکستان وګړو ته د وکیل د پاکستان د سفارت لخوا د مرستې او ترجمان ته د لاس نه لرلو له وجې زیاتره قیدیانو ته د اورېدنې موقع کموي چې له وجې د هغوی کیسونه د ځنډ ښکار دي. په پی خبر کې وکیل نورعالم چې د بهر هیواد په جیلونو کې د قید پاکستانیانو ته قانوني مرستې ورکوي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او نورو ملکونو ترمنځ معاهده هم شوي. قانون هم شته خو له بده مرغه دغه قانونونه او معاهده نه عملي کیږي.
میجارټي خلک دې هغه خلک چې د منشیات په اړه قانون ماته دوه کې چې دی نیولې شوی دي. بیا موږ سره هغه خلک هغه ملک قانون ته پته نه چې سړی جرم وکړي نو پکار دا دی چې دلته کې راولېږي. مونږه پاکستان ته پکار دی چې دا خلک چې جرم باد لرالېږي نو د دې چې خاص خیال وساتي.
دا پاکستان د بهرني چارو د وزارت د دفتر نه جاری شوی د یو بیان تر مخه روان کال د روجي پمیاش کې سعودي حکومت 325 پاکستانیان بندیان لزندانونو خوشی کړی دي. دا بندیانو د ستونزو په اړه مو د پاکستان خارجه وزارت ته د ټلیفون او واتس اپ د لارې د رابطې کولو کوشش وکړو خو د بیا بیا رابطې او د یو اونۍ تیرېدو باوجود د خارجه وزارت ویان او نه کوم افسر زموږ سوالونو ته جواب راکړو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله ملک مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره بندیان په داسې جرمونو کې ککړ وي چې هغوی ته د بهر هیوادونو قانون تر مخه سزا ورکول شي. د پاکستان خارجه وزارت نشي کولی چې د هغوی قانوني مرسته وکړي.
د پارلیمنت اوورسیز کمیټن او د پارلیمان ممبران چې دی غوی هم په تیر څو کالو کې د اظهار کړي دي چې پاکستانی میشنز د پاکستانیانو سره هیڅ قسم تعاون نه کوي. نېشنل اسمبلی ته څو ځل د تفصيلات ورکړل شو چې څومره پاکستانیان چې دی غا التقید دي. پاره کې د دفتر خارجه اف د ریکارډ همیشه دا خبره کوي چې یو خود غا پاکستانیان د دې زیاتره تعداد چې دی غا په ډرګز هیروئن او په آیس دغه په سمګلینګ کې یا دغه کاروبار کولو کې په دغه ملکونو کې نیول شوی دی او دغه قید دي او دغه خلکو باندې د پاکستان قانون چې دی یا د پاکستان درخواستونه چې هغه ملکونو ته وکی هغه هیڅ کار نه کوي بلکې دغه شهرینو باندې د هغه ملکونو قوانین امپلیمنت کیږي. نو د دې د وجنه دفتر خارجه اغرنګي څه قسم کاروایی چې دا غنښ کوله.
جسٹس پروجیکٹ پاکستان په یو بل راپور کې وایي چې د کال 2014 نه تر اوسه په سعودي عرب کې سل پاکستانیان په مختلفو جرمونو کې پانسی کړي شوی دي. اداره په خپل راپور کې وایي چې د پاکستان 15,000 او 300 بندیان په متحده عرب امارات، له 3,000 زیات د سعودي عرب، شپږ سوه او 500 د عمان او 590 د هند په جیلونو کې قید دي چې زیاتره پکې د نشه یي توکو د سمګلنګ په تور بندیان دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف انتخابات مسترد کړی دی. کمیشن له دغه غوندا د دې انتخابي نخا بیٹ هم واپس اخستې ده. دا په داسې حال کې ده چې عام انتخاباتو ته شاوخوا یو نیمه میاشت پاتې ده. کمیشن وایي تحریک انصاف د غوند درنه تنظیمي انتخابات د کمیشن د قانوني لارښوونو سره سم نه دي کړي، بلکې غیر قانوني دي. په دغه اړه تفصیل شانواز ترک زیراک.
انتخاباتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف غونډیز انتخابات مسترد کړي او د دوی انتخابي نخه بیټې ته هم واپس اخستې. د کمیشن د مرکزی دفتر استول شوی د فیصلې د کاغذونو تر مخه تحریک انصاف د خپل غوند دننه تنظیمي انتخابات صحیح نه دي کړي، نو هم دغه وجه ده چې غوند د بیټ انتخابي نخه اهد پاتې نه دی او دغه نخه ته واپس اخستې شي. د فیصلې د مخه د غوند نوی چیرمن بیرستر گوهر خان هم د خپل عہدې لپاره نه حل شوی او دغه غوند چیرمن لا هم پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی. چې د تحریک انصاف ګوند مشران به د دغه فیصلې وروسته کوم رقم قانوني یا سیاسي ګام اخلي؟ د مشال ریډیو هم دغه پوښتنې ځواب د دغه ګوند صوبای سینیئر نائب صدر او د قومي سملای پخوانی غړي ساجد مومن داسې ورکو
چې موږ به های کورټ ته ځو. پېښور های کورټ کې ریټ فایل کو او منډې باندې به لګي، ټیوزډے باندې لګي، کله لګي، نو ان شاء الله زما امید ده چې موږ ته انصاف ملاويږي. که های کورټ کې موږ ته انصاف ملاو نشي نو سپریم کورټ ته بزو او کاغه نه، نو ان شاء الله زموږ پارټي سره پلان بیم سٹڈی.
عمران خان ته د سزا او بند کیدو وروسته انتخاباتي کمیشن تحریک انصاف غون ته ویلو دوی باید د غون دننه تنظیمي انتخاباتو کې په 2 دسمبر د دغه غون یو مخکخ او وکیل بیرستر گوهر خان د تحریک انصاف نوی چیرمن وټاکل شو، خو دغه انتخابات کمیشن مسترد کړل. د کمیشن فیصله کې دا هم لیکل شوی تحریک انصاف غون ټولې څوکۍ بلا مقابله، مان د دوه او یا د زیاتو تنانو د مقابلین بغیر ډکې کړي، نو دغه صرف د دې لپاره چې ګنی تنظیمي شکل جوړ شي کړی دی. خو کمیشن وای دغه انتخابات غیر آئینی او د کمیشن د قانون دلاندې مقرره شوی لارښوونه خیال پکې نه دی ساتل شوی. نو آیا تر دې وړاندې وختونو کې هم د نورو ګوندونو نخې اخستل شوی؟ مشاهد رډو هم دا پوښتنه د خبریال او تجزیه کا عقیل یوسف زینہ کړي.
د دې وخت کې پیپل پارټي سره هم د داسې پریکټس شو، د نېشنل اومي پارټي سره هم زما خیال دار چې داسې پریکټس شو. د پاکستان د ماتېدو مخ کې چې دین هم داسې بعضي انتخابي اصلاحات په نوم باندې داسې اقدامات شو چې د غیر په نتیجه کې بعض پارټیان چې وی خاص کر د پښتنو د بلوچستان یا د بنگالیانو د غیر مخنیوي لپاره چې مختلف دغه کېدل. البته دا اوس کیس سره دا لک ډیفرنٹ دی. الیکشن کمیشن اف پاکستان په قوانینو کې او په طریقه کار کې چې دای اټونومس باډي جوړول ډیکلیئر شوی و چې هغه پارټیانې چې هغه پارلماني سیاست کوي نو هغه به دا رولز اینڈ ریګولیشن چې کوم دي دا به پاس کوي، کو هغه کاغذي تور لدی او کو هغه حقیقي تور لدی.
یاد دی چې د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی غړي اکبر اس بابر د ګوند په تنظیمي انتخاباتو اعتراض کړو. کمیشن ورستو ګوند تامر کړو دوی باید انتخاباتو کې، خو ورستو بیا د ګوند مشرانو په خوري کورټ کې مقدمه هم وکړه. های کورټ کمیشن ته 13 ورځ امر وکړ دوی باید د قانون مطابق فیصله واوروي. کمیشن پروند جمعې پورس په خپل فیصله کې د تحریک انصاف د 2 دسمبر انتخابات مسترد او د ګوند انتخابي نخه بیټې ته واپس واخست. شانواز ترغزه، مشهد ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان سپریم کورټ د سرکاري راز افشا کول په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان او پخوانی وزیر شاه محمود قریشي ضمانتونه منظور کړي دي. سپریم کورټ د دسمبر په 2 دوی دواړو ته د لس لس لک روپو ضمانتونو جمع کول حکم ورکړی دی. عمران خان او شاه محمود قریشي دواړه پاډیاله زندان کې بندیان دي او د دې خلاف د مقدمه اوریدنه هم په زندان کې کیږي. په دغه اړه باندې راشد خټک نور تفصیل راکړي.
ډیر تزیانګران او قانون پوهان وایي چې د ضمانت منځردو باوجود د عمران خان د جیل نه راوتل امکان نه لري، ځکه چې په دوه نورې مقدمې هم شته. په اسلام آباد کې د ایروای ټی وی کورټ رپورټر ارشد حسین چودھری وایي چې په 8 فروری انتخابات دي او تر هغې پر د عمران خان د جیل نه راوتل ځکه ګران دي چې په نورو مقدمو کې ضمانت اخیستل اوږده پروسه ده.
سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت تو کی ہے سائفر کیس میں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ
سائفر کیس کی ضمانت وکرو مجھے فکر نہ کم چلی دے زرد جیل نہ باہر راشی زکا چرا دا خلاف دنیب دو ڈیرے اہم مقدمی دی یورا تو شخانے مقدمہ دا او بلا دا القادر ٹرسٹ یو سل نوی ملین پاؤنڈون مقدمہ دا پر ادوار مقدمو کو ضمانت اخستل بڑیر وقت اخلی تر اوسا پر پدے مقدمو کو ادوار ضمانت پر سلسلہ کی کم پر مختق نہ دے شوے زکا چرا دا خلاف دنیب ریفرنس تیر شوے دے اور فی الحال دا جیل نہ روطلو
ان کی فیل وقت جیل سے باہر آنے کے امکانات نظر.
اسلام آباد کے دا ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی ہم دتا ورتا نظر لری او وای
اور ال ایٹیٹیوڈ کے تاسو گری دا جوڈیشری یا دا گورنمنٹ دا پائے کے ودا لگا فیصلہ ریلیف خو ضرور کاری، لیکن دیکھیں نہ شاہ محمود قریشی رہائی کی دیشی زکا آگے خلاف ہم دیر زیاد کے سنے دی اور عمران خان خلاف ہم کے سنے دی نو مطلب دا اسے آئی واش ورد ویلے شئی دیتا زکا کم سے کم ریلیف نشم ویلے زکا چکم انتقامی کاروائے یا دا غیچ شروع دی اگر انتہائی غیر جمہوری دی.
اسلام آباد کے عدالتی رپورٹنگ یو بل ماہر ماتی اللہ جان دا سپریم کورٹ تفاصلی نہ پس پخپل ایکس پانا ولی کل معاملہ صرف ضمانت وا اور سپریم کورٹ جو جانو چکے میں پختہ نے وکڑن دا سائفر ٹولا مقدمہ والو زولا اس پر جیل کے دا سائفر کیس اور دنا بے معنی شوا دا ججانو سولنا ډیر زبردست تو اور ضمانت پر کیس کے کی پٹولو مقدمہ سولنا رپورٹ کول دا عمران خان پر معاملہ کے دا دوی دلچسپی او جذبات خکارا کوي. اور سپریم کورٹ درے کسیزا بینچ پخپل فیصلہ کی ولی کل چہ دا ججانو سولنا او تبصری بیت پٹولا مقدمہ اغیز و نہ کری په فیصله کې ویل شوی دی چې عمران خان د ضمانت نه ناوړه ګټه اخلي د مقدمه اورېدنه کوونکي عدالت دا ضمانت رد کولی شي. په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ وایي چې د عمران خان خلاف کمزوري کې سونه په سیاسي بنیادونو جوړ شوی دی او تر ټولو مضبوط کیس چې د فارن فنډنګ دی په خغې کوم پرمختګ نه کیږي، خو بیا هم د انتخاباتو نه وړاندې د زندان نه راوتل د عمران خان لپاره ګران دی.
عمران خان امکان نسته چې تر الیکشن لمخه بدایر وتلی وي سوال نه پیدا کیږي. دا د موجوده استابلیشمنت دی کيو کیس ختمي بل په جوړي بل په جوړي ول د هغه د فار مسله دا کچیر دی راوته بیا د هغه د فار ګران کار بیا هغه نشپات دا اوس چې ارمی چیف دی یا نور دی نو دا هغه بقا پدا کیږي چې د پجیل کې وسات. نو عمران خان خو نشي راوته شمع محمود قریشی کراوم چې هغه خو د استابلیشمنت سره رنگ جنگ نه کوي کنه، بلکې شمع محمود راوتل به د استابلیشمنت په ګټه په تاوان نه دی کچیر راوم چې.
اسلام آباد کی یو بل قانون پو امل خان ایڈوکیٹ وای چې عمران خان د جیل نه راخوش هم شي نو حکومت پر نور مقدمه پر درج کړي. دی وای چې صرف پیوم مقدمه کې ضمانت ورکول سره عمران خان ته کومه ګټه نه رسی.
ایو خوات د ضمانتونو کې جیل عدالتونو ځخه، لیکن په د باندې نور هم داسې مقدمه بار بار جوړیږي او امکانات د لری چې عمران خان د روان چې کوم الیکشن دی له دغه بار وسطل سي تیر ورځ د الیکشن کمیشن د چې کوم انتخابي نشان او هغه ور ختم کړي.
د افیشل سیکرټ ایکټ لاندې په عمران خان تور لګول شوی چې د سرکاري راز افشا کړی دی. عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ ویلو چې امریکا د حکومت ختمول غواړي. د پدې لړ کې په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا لګول شوی یو خفیه مرسلې نه سایفر حواله ورکوله، خو امریکا دا تور رد کړی دی. راشد خټک، مشال لډو، اسلام آباد.
او په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي مشران په انتخاباتو کې د برخې لپاره خپل کاغذونه جمع کوي، په پیښور کې صوبیا خان نومې یو نرخزه هم په انتخاباتو کې د برخې غستو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. هغه د خپلو خلکو او خپل کمیونټي لپاره څه غواړي؟ په دغه اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
صوبیا خان وای د خپل ټولنې او د سیمې د زنانه او ماشومانو د حقونو لپاره به کار کوي او غواړي چې دا سوچ د خلکو غلط ثابت کړي چې ګنې خواجه سره د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره هیڅ نشي کولی. د دسمبر په 2 دوی په دې اړه مشال لیډو ته وویل.
الحمدللہ
چې پیسې دومره نه لري چې ټاکنو د کمپین لپاره جلسو خرچی برداشت کړي، خو د غیر سرکاري سازمانونو او د خیر ښېګړې محکمونو غوښتنې لري چې دوی د ټولنې کومک لپاره دې سره مرستې وکړي. تیمور کمال چې د بشری حقوقو فعال دی او د نرخزانو د حقوقو لپاره خیبر پختونخوا کې هم کار کوي، وایي باید د آئینی بدلون د لارې خواجه سراو ته هم په پارلیمان کې مخصوص څوکۍ ورکړل شي.
په کار خدا سی وایي چې د خواجه سراو لپاره یو مخصوص کوټه وي، څنګه چې په سوی اسمبلی کې یا په نېشنل اسمبلی کې د زنانو لپاره دا یا د مانایټي لپاره مخصوص کوټه ده. نو په کار دا ده چې په قانون کې دې ترمیم وکړی شي او دې لپاره دې هم یو مخصوص کوټه مختص کړی شي. دې سره به دا هم وي چې سیاسي پارټیانې به هم دې ته بیا په ټیکټ ورکولو باندې مجبور وي، ځکه چې هغه د قانون یو حصه وي.
دا یاد ومنه چې کال 2013 عام ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف ګلالی اډله د هیواد لومبي سیاسي ګوند وو چې څلور نرخوزیانو ته د ټاکنو لپاره ټیکټونه ورکړي وو، چې پکې دوه د قومي او دوه د صوبایي اسمبلی ټیکټونه وو. د پاکستان خواجه سراو کال 2013 ټاکنو وړاندې د پاکستان پکچا پدېړه د آل پاکستان ترانسجنډرز الیکشن نتورک په نوم خپل یو سازمان هم جوړ کړی وو، او جون 2013 کې په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې دغه ټاکنو کې به د ملک بېلابېلو برخو نه شاوخوا 13 نرخزیان انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې وینا وه چې باید دوی دې هم د نورو وګړو په شان وګڼل شي، ځکه دوی هم ستونزې او د ژوند ضروریات لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.